سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس موږ ښک څلور ساعت آزادې راډیو اوریدل شي د سهار شپږو د مخام تر شپږو پلنډو سپوندو نه سیوش او پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي زموږ ښک اوریدل شي اوس هم د دې ساعت خبرونه دا کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیولا مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر نن خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډیر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستی. د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان 1300 میگا واټ برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوی. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوندې ملاتړ کوي ولسمشري ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کوي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولسمشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رایه چونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 15 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د څلورو او شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه چې پکې درې عمله ووژل شوه او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري لا صدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلی دی. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستي او سیاسي سیستم یې کمزوره کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غوړو پرون وخت وویل چې د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې، چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې یاد سیالۍ پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یاد سیالۍ لغوه شوې ده. د دوی لوبلړۍ نومړی لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې و او وروستۍ به د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. د روژې پرانیزد کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېر شوی.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله سخت سختن روزګار به ډېره خراب دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو. غوښتنې چې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ 7 د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزني کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حاله اوس په کور کې 12 نفره یم. درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناست یم، خدای مهربان دی. داسې موسسه مهربان دی، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه.
لاندې به د دې ښځو اندېښنې او دا چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څېړي دا به هم در سره شریک کړو. همدارنګه د هغو زده کوونکو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي.
په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کېږي او تدریس کېږي وړاندې درته وایو. نور مسله هم شته.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې ګډلیک کې چې تیره شپه ناوخته خبر شوی په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقونو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او ښځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د ازادۍ کور، د بشری حقونو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقونو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډ لیک چې تیره شپه ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی. په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان جنو او ښځو له ټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافیری کرنډیکر هم ویلي، افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د ښځو د حقونو یو شمیر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې ښکاري چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده. زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنې وروسته د زده کړو او کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیکه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. بل پلو بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ مینټ د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي. وی د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې پکې په ټول نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډېرو هیوادونو کې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کیږي، خو دغه په خبره ویلي چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي. هغه زیاته کړې، فکر کوم چې هغه وخت رسیدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله مند اوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانیږي چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روژې د مبارک میاشتې پر نژدې کېدو سره په کابل کې یو شمېر نورو ښارونو کې بېوزلې کورنۍ وایي چې د سږ کال روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دا چې ولې ورسو تفصیلیه لاسونه کاکړنه په دې راپور کې اورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپله شخص شخصاً روزګار به ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې دران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي، ځان دایبیان ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړېږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
له نړیوالو مسایلو به مو هم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکوو چې دوی وایي له کله نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار ورسره پیکه شوی دی. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنکه کړته او تفصیل.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي د کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له 10 کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداویل لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکار یم.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وای، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنه تراتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هم مهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای، که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیې ازادی رادیو تا وویل،
زموږ رستوران با پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې و، مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې و. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلی دی چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی اورو. شیبر صاحب ستړی مشه.
مننه فریده جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون تیره میاشت ویلي وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. ښاغلی مکرون دا خبره هم کړې چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامه ونه غورځول شي. کرملن هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملن وایان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د ښاغلي مکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. مکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشیزې وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن ویشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د خوندزي مسؤلین او د چارو پوهان یې پاړه څوي. زموږ همکار دوی سره غږیدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي خوندزي یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم خوندزي سیستم چې د نړۍ د نور هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا سیستم چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي سره له دې چې سخت دی د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تنه زده کوونکي
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسفورد سیستم باندې درسونه یو سیستمزمن دي که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډېره به ښه وي.
سیستم اکسفورد یک سیستم
یاست؟ اکسفورد یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړی کوونکی او بی اغېزي سیستم دی او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کېږي نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورټ سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
اکسپورټ سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورټ سیستم د مرستندویه درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیرالله نیکمل ازادي راډیو ته وویل
نو د نصاب خو بیا اندای دي چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کا مسائل چې هغه ټول ځنی سسی وی دي او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته د اکسفورد په سوي باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب د ښوونځیو لپاره ټاکل شوی یو مکمله د افغانیت په دود د اسلامیت په چوکات کې د فرهنګ او د انانو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی دی.
دا چې ولی په خصوصي ښوونځیو کې د معرف د نصاب تر څنګ د اکسپورټ له سیستم هم ګډ اخیستل کیږي او اغیزې یې څه دي ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
اوس به هم غزنی ته ورشو، هلته به د ښځو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هېڅوک نه خبرېږي، هېڅوک نه خبرېږي. دغسې مې حال ده. اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې یتیمان، سرپرستي مې په غاړه ده. هتي ناست یم، خدای مهربان دی، دغسې موسسه مهربان دی. نه څوک پېژنو، نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یم، دی خوشحاله له فلفتې په غورسې موږ تجار شو.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغې د اولادونو راتلونکی سخت په ژور بولي. ونفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو بې وزلو مېرمنو په اولادونو باندې بې وزلي او غریبي په خوښنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړي، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغه کورنۍ باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي، تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کېږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ یې دغه ماشومان مجبوره کېږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري، دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسېدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو لا پیغامونو
دا یو د خځو لپاره په افغانستان کې سختلین ورځ ده چې یو ښځه تیروي. په دې اساس چې ځکه اوس نه درد شته، دی نه کار شته، نه وظیفه شته. ده خپله مې چې پخوانی جمهوریت کې ما یعنې وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه. دقه چا خبره د معاشرتم د ښځو لپاره بیا هم ښه وه. اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، نه کار وظیفه. خپله مې هغه وخت د یو استاد په توګه کار کوله، خو اوس متاسفانه بېکاره په خپل کور کې ناستیم.
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنی حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او په را روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د ښځو له ورځې سره سمون خوري، زه خپله د کابل پوهنتون د فارماسي فاکلټي محصله یم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پوهنتونونه بند شول. فعلا خو د درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې هغه یو کال مو ویلې او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پوهنتون ته د درس لپاره. سره له دې په ډېرو زحمتو باندې ما خپله د فاکلټي ته ځان کامیاب کړ. ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، دولس کاله مکتب یا یو کال مادګي د دې لپاره چې پوهنتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه د خپله داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو شوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفت او د ټول ښځو په نمایندګي غوښتنه داده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخه پرانیزي. نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغان ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوب د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس ښځې سیدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله چې سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو ام ته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام داره خود در حقی ورانده ورزو ده ساعت لرند خبرونه ده.